افغانستان کې د سحر اته بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې سوې. په دې خپرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره باید د بندیانو د تبادلې لړۍ بشپړه سي. جمهوری ریاست د پنچیر له چارواکو د کرام الدین کریم د نیولو د عملیاتو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. دفاع وزارت وایي چې د کندوز خان آباد لار له طالبانو تصفیه سوه. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر په ایران کې له چارواکو سره ګوري. جمهوری ریاست د پنچیر له مرستیال ولی او امنیه قمندان څخه غوښتي چې د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو په هدف د سویو عملیاتو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د کورنیو چارو وزیر ته هدایت کړی چې دغه چارواکي کابل ته راوغوړي. شغلی صالح لیکلي چې کرام الدین کریم د عدلي فراریانو په لیست کې دی او د ده د نیولو سیاسي کول هغو خلکو ته چې لوی ادعاوې لري د شرم خبره ده. ځانګړو ځواکونو وړمه شپه د بازارک سنګانی سیمه کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره عملیات وکړل چې په نتیجې پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو په عکس العمل کې د سیمې شاوخوا 200 کسانو چې اکثر یې وسلوالو اعتراض وکړ او هلته یې ځایي سرتیري 2.5 ساعته کلابند کړي وو. اعتراض کوونکو له افغان امنیتي ځواکونو سره ډزې هم تبادله کړي خو د چا د ژوبلېدو خبر نه دی ورکول سوی. د افغانستان ملي اردو وایي چې د کندوز خان آباد لوی لارې له شاوخوا سیمو یې طالبان تر شا کړي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو پر مهال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
طالبانو تیرو څو ورځو کې د کندوز خان آباد لویه لاره تړلې وه. دوی خلکو ته زیان رسوه او ځورولې. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرې عملیات وکړل او د دغې لارې شاوخوا سیمې یې له طالبانو چان کړې.
دفاع وزارت وایي دغو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې یو نوی طالبان وژل سوي او 50 نور ژوبل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو د سرې قطې ولایتي مسؤول او څو نور قمندانان شامل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت پخوانی وزیر د کورونا وبا پر مهال پر ده او د وزارت پر دریو نورو چارواکو د اداري فساد لګول سوي تورونه رد کړي دي. فیروز الدین فیروز پرون دوشنبه وویل چې پر ده او همکارانو یې لګول سوي تورونه بې بنسټ دي.
آیا له کرونا ویروس سره د مبارزې په سخت ورځو کې د صادقانه کار بدل همدا دی چې څرنوالۍ ته د معرفي شم؟
تر دې مخکې د جمهوری ریاست د پلټنې ادارې مطبوعاتي مسؤول فیروز بشری ویلي و چې فیروز الدین فیروز د روغتیا وزارت له دریو پخوانیو او یوه برحال معین سره یو ځای څرنوالۍ ته معرفي سوي. پر دغو چارواکو تور دی چې له دندو یې ناوړه ګټه اخیستې او د کرونا ویروس د مبارزې مالي سرچینې یې شخصي جیبونو ته اچولي. د روغتیا وزارت پخواني وزیر فیروز الدین فیروز د غبرګولیا جوزا پر 11مه استعفا وکړه. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ایران ته رسېدلې او د سفر هدف یې هم له دغه هیواد سره د اټومي فعالیتونو په برخه کې د همکاریو پیاوړي کول دي. ټاکل سوی رافایل ګروسی نن او سبا د ایران له لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې ولسمشر حسن روحاني او د اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي سره وګوري. ګروسی اته میاشتې مخکې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر سو او له هغې راهیسې د ایران ته د نوموړي لومړی سفر دی. دا سفر داسې وخت کېږي چې ایران لا هم په ویانا کې میشتې دغې ادارې ته د هغو دو ساحو د کتنې اجازه نه ورکوي چې ګمان کېږي پخوا اټومي فعالیتونه پکې سوي. بل لوري ته امریکا هم هڅه کوي چې پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا ولګوي. ګراسي تر دې سفر مخکې ویلي وو هیله مند دی چې له دې لیدو کتو سره به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پوښتنې حل او د مشکوکو ساحو د لیدو فرصت برابر سي. په نیوزیلند کې د هغه استرالیایي وسلوال محاکمه پیل سوې چې تېر کال یې دغلته په دو جماعتونو کې 150 مسلمانان ووژل. د محاکمې دا بهیر د نیوزیلند په کریسټ چرچ ښار کې روان دی چې همدغه ډلهییز وژنه پکې سوې وه. څارنوالانو پرون محکمې ته وویل چې بریدګر برینټن تارند هوډ درلود چې پر درېیم جماعت هم برید وکړي او جماعتونو ته اور واچوي. د څارنوالانو په خبره دغه 90 کلن بریدګر دا پلان 100 کاله مخکې طرحه کړی و او هدف یې همدا و چې د امکان تر حده خلک ووژني. پر وژونکي د 150 کسانو د وژنې، د 40 کسانو د وژنې د هڅې او یو ترهګریز عمل تور پورې سوی دی. ټاکل سوی دی کس ته له کوم شرط پرته د عمري بند سزا وورول سي. د نیوزیلند په قانون کې د اعدام سزا نسته. په بیلاروس کې چارواکو د وروستیو اعتراضونو د مطرحو تنظیمونکو نیول او ځینې نورو احضارول ګړندي کړي. بیلاروس هڅه کوي چې د مخالفې ډلې لوړ پوړي رهبران د وروستیو اونیو د اعتراضونو په تړاو مجازات کړي. د مخالفانو دا ډول ځپل په دې معنی دی چې دغلته د 15 دورو لپاره پاتې شوي ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې اوس د شپږم ځل لپاره هم بریالی اعلان شوی په قدرت کې د پاتې کېدو هوډ لري. خوشاوخوا یو لک کسان او د لوکاشینکا ټاکنیزه سیاله سویتلانا تسیخانوفسکایا د وروستیو ټاکنو په اړه اعتراض لري او وایي چې درغلي پکې سوي دي. د ویډیوګانو مشهور اپ ټیک ټاک د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت خلاف محکمې ته عرض وکړ. دغه عرض د امریکا د هغو هڅو له کبله دی چې غواړي د ملي امنیت د اندېښنو له کبله د دغې چینایي کمپنۍ فعالیت په امریکا کې منع کړي. دغه عرض پرون د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې درج شو او پکې استدلال شوی چې د امریکا حکومت د دې کمپنۍ هغه پراخې هڅې له پامه غورځولې چې د محرمیت او په امریکا کې د کاروونکو د معلوماتو د خوندیتوب په اړه اندېښنو ته د ځواب ویلو په اړه وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست میاشتې پر شپږمه یو اجرایه فرمان صادر کړ چې په 45 ورځو کې د دې کمپنۍ له چینایي خاوندانو سره معاملات منع کوي. دغه پریکړه د امریکا د ملي امنیت په اړه د اندېښنو له کبله شوې او ولسمشر ټرمپ بیره لري چې ټیک ټاک شي د چین کمونیست ګوند په پلوي د غلطو معلوماتو کمپاینونه مخته وړي وي. اوراکل او مایکروسافت کمپنیو دې ته لیوالتیا ښوولې چې د ټیک ټاک د امریکا د برخې فعالیتونه رانیسي. خبرونه مولا ازادي راديو نه واوردل تفصيلي زموږ پر ویب سټ لوستلای ازادي راديو ډاټ کام یا هم ازادي راديو ټکی او ار جی. د دې خبرونه درو پرونو برخه ته ورزو. د ملي پخلاینی علي شورا وایي چې د بین الافغاني خبرو د جر پایل لپاره دي د بندیانو د تبادله لړۍ بشپړه سي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیئت نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره ګوري. اسدالله الدین پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د بین الافغانی خبرو د پایل کرا څرک لا هم نه لګیږي، خو په دغه بهیر کې ښکیل اړخونه وایي طالبان او دولت دواړه د هدف ته نږدې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم وایي چې د بین الافغانی خبرو په وړاندې شته خنډونه له منځه تللي. قریشي چې ټاکل شوی نن سه شنبه په اسلام آباد کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره وګوري، خبریالانو ته ویلي د افغان سولې بهیر کې همکاري ته چمتو دی.
زمونږ هدف سوله او نیکمرغي ده. د برخه کې باید د متقابلو همکاریو او سلام مشورو له لارې مخته ولاړ سو. مونږ پر مخ ځو او طالبانو ته مو بلنه ورکړې ده. د بین الافغاني خبرو په وړاندې څه شرطونه وو چې د بندیانو خوشي کول یې تر ټولو لوی شرط وو. دا موضوع له ستونزو سره مخ وه، خو اوس د دغې ستونزې هواري کې د پام وړ پرمختګ شوی.
قریشی ونه ویل چې له طالبانو سره به په کومو مسایلو خبرې کوي، خو ژمنه یې وکړه چې د ورځې پای کې به د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. طالبانو بیا ویلي د قطر دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په رهبرۍ دغه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د سولې بهیر په وروستیو پرمختګونو، هلته د میشتو افغان کډوالو او سوداګریزو اسانتیاو په اړه خبرې کوي. تر اوسه د افغانستان دولت د طالبانو د دغه سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو کله چې تیر کال د تلې په میاشته کې طالبانو پاکستان ته سفر کړی وو، حکومت د سولې لپاره ګټور نه وو بللی. هغه مهال د ارګ ویان صدیق صدیقي ویلي وو چې پاکستان د طالبانو د قربتوب پر ځای هلته د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. یوانی وقت دا هم ده چې پاکستان ته د تللي طالب پلاوی یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي، خو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د قطر د دفتر پر غړو د سفر بندیز لري شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د بین الافغاني خبرو د ژر پایل لپاره باید د بندیانو د خلاصون چارې بشپړې شي. عبدالله تیر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل سولې ته د افغانانو لیوالتیا په وروستۍ لویه جرګه کې څرګنده شوه او د ده په ټکو نور باید د ولس رانځ ته پای ورکول شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو په چاره کې لا پرمختګ نشته، خو په خبره یې هڅې روانې دي چې یوې حل لارې ته ورسیږي.
ومردل چې د ملي مصالحې علي شورا د طالب بندیانو د خوشي کېدو د لړۍ د بشپړېدو خبره په داسې وخت کې کوي چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیئت په اسلام آباد کې دی او نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره ګوري. د حکومت سرچینې که څه هم د پاتې طالب بندیانو د خوشي کېدو په چاره کې د کوم پرمختګ یادونه نه کوي، خو وایي چې هڅې روانې دي چې یوه حل لاره ورته پیدا شي. که څه هم نتیجه وکړو د کابل د شکردری ولسوالۍ د تصفیه خبر ورکړی وو. خو راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په زیاتو برخو کې ور بیا د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات سوي دي. د ازادي راډیو خبریال لیما هادي د ولسوالۍ ته ورغلې وه.
د شکردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هر ورځ په دې سیمه کې د ناامنۍ له امله خپلې سیمې پرېږدي. د بې ځایه شویو دقیق شمېر نشته، خو له سیمې بې ځایه شوي افغان ګل چې د کابل ښار ته څیرمه اوسېږي وایي:
نو جنګونه سو ورځ بعد سوه، طالبان سوه، داس خلکو تښېده. موږ هم لږ کالي راوړه، څه په افیس په ګډوډي سوه، داس راغزوت سره.
د شکردرې ناامنۍ په ګاونډي د ګلدرې ولسوالۍ په امنیت هم اثر کړی دی. د ګلدرې ولسوال محمد عظیم دلاغا وایي که طالبان په شکردره کې ونه ځپل شي، نو د ګلدرې یو شمېر سیمې به هم ناامنې شي.
بلې، هو سل په سلو کې ګواښ و. دا تهدید و چې زموږ خلکو کډه وکړه او له ګلدرې لاړل. ګلدره کې طالبان نه ول. د شکردرې د طالبانو له تهدید نه چې راغلل، د ګلدرې او شکردرې غرونو کې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. خلکو د ویرې له امله له ګلدرې کډې وکړې.
خو په شکردرې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو مسؤول بل څه وایي. د دغه مسؤول په وینا، له تېرې یوې اونۍ راهیسې چې کله دغلته عملیات وشو، اوس پکې طالبان نشته. د ځانګړو ځواکونو د ټولي قوماندان سرجنګ چې د شکردرې د عملیاتو مسؤلیت یې درلود:
په هغه وخت کې دا د ګلران په دره کې چې دی، له د ګلران دره ده، د ګلران ولسوالۍ کې چې دی، طالب راغلی وجود لره. زه هلته لاړم، د آخرین درې د ګلران ته زه لاړم، بالکل پکې طالب وجود نه لره. چې په هغه ورځ باندې والي صاحب هم تشریف راوړه، ګلران درې د خپل والي صاحب د کابل تشریف راوړه او د خلکو سره یې لیدنه وکړله. د دې په خاطر باندې چې خلکو ته اطمینان ورکړي، موږ هم خلکو ته اطمینان د دې په خاطر باندې ورکړي چې طالب دلته نشته.
د شکردرې له بازاره لرې د شاه او عروس د اوبو تر بنده لاړو. همدلته د ملي اردو وروستۍ قرارګاه ده. دلته د ملي اردو مسؤلین له موږ سره خبرې نه کوي، خو یوې امنیتي سرچینې موږ ته وویل چې له دې ځایه ورهاخوا په چپه او ښي دره کې طالبان حضور لري. که څه هم یوه اونۍ وړاندې په دې سیمو کې امنیتي ځواکونو طالب ضد پوځي عملیات کړي وو. محمد کبیر د شکردرې ولسوالۍ قومي مشر دی. دی وایي د ناامنۍ او د طالبانو له ویرې خپل کور ته نشي تللی.
یو دوه درې علاقې چې بیخي داسې غرونو ته نږدې غیر علاقې غوندې لکېږي بوده باشه، و بیا بالاخره دغه څلورو پنځو ورځو کې حتی زمونږ دغه کلو پورې هم تعداد را ورسېده.
شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کابل شکردره ولسوالۍ او ګلدره ولسوالۍ امنې ولسوالیانو څخه شمېرل کېدلې، خو د دوه میاشتو را په دې خوا دغه ولسوالیانو کې طالبانو حضور پیدا کړی دی. او یوه هفته مخکې ملي اردو په دغه ځای کې تصفیوي عملیات ترسره کوي، او په ترڅ کې د دفاع وزارت وایي چې په دغه ځای کې هیڅ طالبان شتون نه لري، خو ځایي خلک وایي دغلته طالبان تر اوسه هم شتون لري. لیما هادی، ازادي راډیو، کابل، شکردره ولسوالۍ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. سان فرانسیسکو کرونیکل خبرونې پاکستان ته د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي د سفر په اړه راپور خپور کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو هیئت د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ورسید. په لیکنې کې ویل سوي ګمان کېږي چې پاکستان به پر طالبانو اغیز ولري، خو وړاندې لیکي د طالبانو په منځ کې هم ځینې پر پاکستان بې باوره دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دوشنبه په ورځ خبرلانو ته وویل چې د افغانانو د خپل منځي خبرو په وړاندې ټول خندونه لري سوي دي. قریشی ویلي نن سیشن به اسلام آباد ته له ورغلي طالب هیئت سره خبرې کوي. د بین الافغاني خبرو پیل ظاهرا د بندیانو د تبادلې د نه بشپړېدو له کبله له پنځو میاشتو راهیسې ځنډېدلی دی. ډان انګلیسي ژبې پاکستاني ورځپاڼې هم د شاه محمود قریشي د څرګندونو یوه برخه خپره کړې ده. په لیکنې کې ویل سوي چې قریشي د طالبانو او امریکا او اوس له حکومت سره د خبرو اترو په بهیر کې پیچلتیا ومنله، خو زیاته یې کړه چې اوس ستونزې یوه په بلې پسې هوارېږي او د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې دی. په لیکنې کې دغه راز قریشي د افغانستان په سولې کې د چین د رول ملاتړ کړی دی. اسلام آباد بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د افغان حکومت چارواکي دغو څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. د جمعې په ورځ راپور ورکول سو چې پاکستان د هغې نړیوالې ادارې په تور لیست کې له شاملېدو څخه د ځان ژغورنې لپاره چې په نړۍ کې د ترهګرۍ تمویل او د تورو پیسو سپینول څاري، پر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملي کولو ټینګار کړی دی. د بندیزونو په دغه لیست کې په خپله ملا عبدالغنی برادر هم شامل دی. هندوستان ټایمز ورځپاڼې هم پر همدې موضوع لیکنه خپره کړې ده. لیکوالي وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د ځپلو پر ځای تر ډیره د خپلو سیاسي ګټو له ساتلو سره لیوالتیا لري. وبه کتل سي چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو په برابرولو کې څومره موثر دی. هغه خبرې چې ویل کیږي لومړی پړاو به په خطر کې وسی. آزاد رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه زموږ پر ویب سټ هم اوریدلی شئ، آزادی رادیو ډاٹ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی. د آزادی رادیو مجله د خبرونه پاتې برخه جوړوي، خو تر مخ کې و بهرنی مسله تعقیبو. د جرمني یو رښتون وایي داسې نشي ستاسو چې شهید روسي د رژیم د مخالفانو رهبر الکسی ناوالني مسموم شوی دی. ناوالني د محل د برلین په یو رښتون کې بستر شوی دی. د هغه نږدې کسان وایي نوموړی ممکن د سایبریا یوه هوایي میدان کې د چای تر څښلو وروسته مسموم شوی وي. اسدالله لودین تفصیل وړاندې کوي.
د جرمني پلازمینه برلین کې چاریټي هغه روختون دی چې دا مهال د روسیې د رژیم مخالف رهبر او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقد الکسی ناوالني پکې بستر دی. هغه د شنبه په ورځ دغه روختون ته ولېږدول شو چې دا مهال د کوما په حالت کې دی. دغه روختون پرون دوشنبه وویل د ناوالني له بدن نه اخیستل شوي معاینات ښیي چې هغه د زهرو په وسیله مسموم شوی. د هغه معالج ډاکټر وایي د روسیې د دغه مخالف رهبر وضعیت نازک دی، خو په خبره یې ژوند ته یې جدي خطر نه دی پیښ. الکسی ناوالني تیره پنجشنبه هغه مهال ناروغ شو چې د سایبریا له تومسک ښار یې مسکو ته د سفر نیت درلود. د هغه وضعیت په الوتکه کې دننه خراب شو او پیلوټ مجبور شو چې د اومسک په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناسته وکړي. له دې وروسته ناوالني کوما حالت ته ولاړ او دوه ورځې وروسته بیا د درملنې په هدف جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ویان سټیفن سایبرت د دوشنبه په ورځ وویل نړۍ د الکسی ناوالني قضیه په جدي ډول تعقیبوي. په دې اړه کوم شک نشته چې ښاغلی ناوالني د خپل ځان مسموم کړی وي. یو بل کس نوموړی په جدي ډول مسموم کړی. په خواشینۍ سره چې د دې ډول پیښو بیلګې د روسیې په اوسني تاریخ کې لیدل شوي، ځکه نړۍ دا تورونه په جدي ډول تعقیبوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم له روسیې غوښتي چې د دغه سیاسي فعال قضیه وڅېړي او هغه کسان عدالت ته راولي چې د دې کار مسؤل دي. ناوالني چې له اداري فساد سره د مبارزې فعال هم دی، تر اوسه پرې څو ځله بریدونه شوي او زنداني شوی هم دی. د سایبریا د اومسک روغتون ډاکټرانو بیا ویلي د ناوالني په وینه کې هیڅ زهري توکي نه دي پیدا شوي، خو تایید کړی ده چې د هغه په بدن کې د الکولو او کافین نښې لیدلې دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د آزادی رادیوی مجله د یوې بلې غنې اوریدو ته ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې له وتلي ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبرې کړي.
او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانه څوک دي، ترڅو د غربت په تعبیر شوی نه وي، ترڅو ته د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټیوالي نه دغه جنگونه دي، دغه انقلابات راغله.
او په ورېښمین خیال کې به د ازادۍ پاړه د یو سرتیری کیسه یې نظم واوري. نازکونن د اگست د 19مه د سپیڅلی مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی. د افغان بچی د خپل مټو ځواک دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
لننه یو سل یو کال وړاندې یو غازی راپورته شو او له انګریزانو څخه یو ځل بیا د هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. د غازی نه یوازې دا چې خپلواکي واخیسته، بلکې په هیواد کې د ښکلو هنرونو په پرمختګ یې ټینګار وکړ. تیاتر جوړ شو او د سینما نوي څرکونه ولیدل شول. موسیقۍ ته ځانګړې پاملرنه وشوه او د نورو هیوادونو سره په فرهنګي اړیکو لا زیات کار وشو. تیرونی د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو یومه کلیزه و. نو د ازادي راډیوي مجلې تړون د غازی امان الله خان په نوم کو. تیر کال همدا وخت د امریکا غږ د جنوبی او مرکزی اسیا رئیس او د هیواد وتلی ژورنالیست اکبر ایازی له دې فانی نړۍ وکوچید. هغه د خپل ژوند لزګونه کاله په ژورنالیزم کې کار کړی. ایازی په افغانستان کې د لومړنۍ سیاسي تلویزیونی مناظرې بنسټ ایښودونکی و او شاوخوا لس کاله د ازادي او مشال راډیو د رئیس په توګه هم پاتې شوی و. د ازادي راډیو مجلې نننۍ ګڼه د اروخاد اکبر ایازی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې فرشتي جلالزی ته غوکیږو. نوموړي اروخاد اکبر ایازی ته یو لیک لیکلو چې پکې د اکبر ایازی د ټولنیز ژوند ګڼې خواوی برسیره شوې دي.
د ازادي راډیو د افغانستان د برخې پخوانی مشر اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې د ازادي راډیو سره خپل کار پای ته ورساوه او هغه وخت د پریکړه کړې و چې دی به بیرته واشنگټن ته ځي او هلته به له خپلې کورنۍ سره نږدې ژوند کوي. د درې لونې درلودې او یو زوی درلود. زوی یې ایمل نومېده. ډېر ورباندې ګران و. نو ما داسې فکر کول چې د غوښتل چې هر چیرته چې د دو زوی هلته اوسي دی به هم هلته اوسي. زه وروسته خبره شوم چې دی بیا د امریکا ژغ رادیو سره هم کار پیل کړی و. اکبر ایازی په 2015 میلادي کال کې دغه پریکړه وکړه چې له پراګ ولاړ شي. هغه هر وخت د افغان سرویس همکاران نازول او ډېرې مجللې میلمستیاوې به یې کولې. د ایازی صاحب په کور کې به هر وخت میلمستیا وه او د افغان سرویس د افغانستان د برخې خلک به یې وربلل او ډوډۍ به یې کوله خلکو ته. زه که څه هم ډېره د میلمستیاو علاقمندي نه لرم، نه یم ورغلی کله د یوه وار یا دوه وارو څخه په لسو کلونو کې چې دی زموږ سره همکار و. خو زه پوهېدم چې دی خوشحاله کېده چې خلک د ده کره ورسي، ډوډۍ وخوري، ساعت تیر سي، وخاندي، خبرې وکړي. نو کله چې د په وروستي وار میلمستیا وکړه او د افغان سرویس همکاران یې ورغوښتي وو د خپل کور ته د میلمستیا دپاره، د خدای پامانۍ دپاره، زه نه ورغلم. ما کار درلود خو د خدای پامانۍ لپاره یو نوټ چې ما لیکلی و هغه مې د یوه همکار په لاس ور واستاوه چې د همکار څخه مې هیله وکړه چې په هغه مجلس کې، په هغه محفل کې ووایي زما په نماینده کې. د شپې اته اته نیمې بجې به وې چې ایازی صاحب ما ته ټلیفون راوکړ او ستونه یې ډک و د ژړا څخه. ما ته یې ویل دا دې څنګه شی لیکلی بلا. ایازی صاحب به هغه خلکو ته چې د ده په نظر یو څه چستو چالاک معلومېدل ده به بلا ورته ویل ول دا دې څنګه شی لیکلی، زه دې وژړولم، ته ولې نه رالې. ما له ایازی صاحب ما کار درلود و نسو خو دا ما تا تلزره لیکلی و نو پا دی خطر یه شاید ستا پزره باندی کار کری وی او تا یه جراوله یه خو ما نخشتل چی تا وزره و دا یزی صاحب سر ما دا دا خدای پا معنی نوت لیکلی و دا سمش ورسته وار خبری وی ورسته وار لیدنم او چی ورسته وار واقعا دغه زموږ خدای پامانی سو زه نه هم خبره چې دا به زموږ ورسته خدای پامانی وي خو دا به زه اوس تاسو ته ولولم. دا د 2015 میلادي کال د مارچ میاشت وه چې د نوروز د وخت سره برابره ده. نو ما دا د نوروز په هوا کې لیکلې ده. له اکبر ایازي سره مخه شه. په کابل کې د ډیرو نوروزونو سبزه لغت ته تللی یم. د نوي کال د پیل د هر کلی لپاره کابلیان وایي چې سړی د شنو چمنونو او باغونو سیل ته ولاړ سي نو کال یې ښه پیل سي. سږ لکه ډیر نور کلونه نه ولاړم او سږ غواړم چې یوه زړه خبره تر پښو لاندې کړم، یو زوړ دود تر پښو لاندې کړم. د پښتنو دا ګیله چې خپل ژوندي مشران نه پیژنو او نه یې ستایو، نن به یې وستایو. یو داسې مشر چې لا ډیر تکړه دی، د اترن سی کیلا د پښو څخه نه دی ختلی. اکبر یازي لا د یارانو یار دی. د لس کاله مخکې د ازادي راډیو مشر سوی و. هغه وخت ما لا ښوونځی نو خلاص کړی. د دنیا په سړو او تودو مې سر ډیر نه خلاصېده، خو پوهېدم چې منزل ډیر لرې دی او لاره اوږده ده، اغزنه ده. کله چې د کار لپاره ورغلم مخامخ یې په چوکۍ د کښېنستلو اشاره راته وکړه. وای تا ته ولې کار درکړم؟ مال ځکه چې زه ځوانه یم، لایقه یم، زحمت ایستلی سم، د کار شوق لرم. وای داسې خو ډېر خلک سته، نو ته ولې؟ ما د دې سوال لپاره هغه ګړی کوم ځواب نه درلود. رښتیا یې ویل، کور ته ولاړم او ډېر فکر مې وکړ. یوه میاشت مې په همدې دغدغه کې تېره کړه. تر دې وخته ماته معلومه سوې وه چې ایازي صاحب د دروغو سړی نه دی. ایازي په زړه کې افغان دی، په دیندارۍ کې افغان دی، خو په حساب کې امریکایی دی. له ایازي صاحب سره دروغ او غلطي نه چلېده. ما رښتیا ورته وویل، وام ایازي صاحب، تا یوازې پر ما باور کولای سې، زه ستا دپاره ځواب نه لرم. شاید د داسې خبرې توقع یې نه راڅخه درلود. زما غیر پیچلی ظاهر او پیچلی باطن د ډېرو ستونزو سره مخامخ کړی یم، خو دا وار یې کار وکړ. ایازي صاحب چپ سو، له چوکۍ را ولاړ سو. وایي انجلۍ قرارداد ترسره کوم، خو په دریو شرطونو. سبق به وایې، ښه کار به کوې او وخت به نه تېروې. له هغې ورځې مې شپه ورځ یو کړې وه. د شپې له یوې د سهار تر لسو بجو به کار ته تلم. د ماپښین څخه به مې پوهنتون ته تلم. ډېر وارې ستړي سوی یم، هر وار چې لټۍ اخیستی یم یوې خبرې زه د اصابو کراري ته نه یم پرېښی. ما د ایازي صاحب سره وعده کړې وه. ایازي ویلي وو، که دا درې خبرې په فکر کې ونیسې نو زه ستا پلار یم، ستا استاد یم، او د زمري غوندې به سرې سترګې دلته ګرځې، او څوک به دومره نسي درته ویلی چې د دې ځایه پورته او هلته کښېنه. خو که پوه شوم چې هسې ورځې تېروې، بیا مخ نه در اړوم. دې زه خپل زاړه حالت ته بوتلم. زما پلار به سهار کار ته تر تګ مخکې د کتاب پاڼې راته پرخشه کړې. تر ماښامه به مې لس وارې په نایي قلم لیکلې. پلار به مې ویل چې مشق خط ښه کوي. پلار به مې ویل د چا چې خط ښه وي، شخصیت یې ښه وي. هره شپه به یې د ماخوستن تر ډوډۍ وروسته سبق راسره ویل. یوه شپه به مو ریاضي ویله، په بله شپه به مو فزیک ویل. زما پلار معلم و. ایازي زما دوهم معلم شو، د ژوند معلم. د ایازي صاحب له حیا مې پوهنتون خلاص کړ، لیسانس مې واخیست، تر هغه وروسته مې ماستري واخیسته. په تیرو څو کلونو کې مې زرهاوو رپورټونه جوړ کړل. په دې کلونو کې مې د ایازي صاحب له حیا اعتدال ته ډېر پام کاوه. اکبر ایازي پښتون دی، اکبر ایازي تاجک دی، اکبر ایازي هزاره دی، اکبر ایازي افغان دی. په خپلو شخصي لیکنو کې بې پروا کېدلی سم او غلطي کولای سم، خو د کار په لیکنو کې مې هر وار خپل متن له سره لوستی، او یو وار مې بیا د دې لپاره چې سوچه پښتو او د سوچه پښتو اساسات مراعت کړم لوستی دی. په خپله ژبه مینان ډېر خلک دي، خو اکبر ایازي له دې مینې سره وفادار انسان دی. اکبر ایازي صاحب داسې څوک نه و چې ډېرې خبرې وکړي، خو داسې سړی و چې ډېرې خبرې اورېدې. اکبر ایازي په زړه کې ماشوم دی، پاک، صادق او صاف. په کار کې ځوان دی. د اکبر ایازي په فکر باندې نوې خبرې سته او د نوو خبرو په محتوا پوهیږي. شای په دنیاداری کې سپینجری سوی و. په دومره کلونو کې زه ستره شوم، هغومره چې ایازي صاحب یې شایي فکر نه وکړی، خو زما زړه وړ دی، شایي انسانان ټول داسې وي. ما به چې له چا سره غلطي کوله پلار به مې ویل انسان سه. زه نن د دې انسان په تک خپه یم، زه نن ډېره خپه یم. نن مې د خپل پلار د خبرې په معنا پوه شوم. د اکبر ایازي روح دې شاد وي. یا حی.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندوره برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې پخوا یې ګڼ مینهوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
چیرته موږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورو چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړو کې، نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی، نو د سلو کالونه یې عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژنده. ولی کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بلاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زمونږ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، ده چې کله امان الله خان شاغازی ولیږه ترکیې ته، نو هلته یې نه یوازې زده کړې وکړې بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کیښوده. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو، او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین لپاره یې دا پکې وجود نه درلوده. ولی په هر صورت تهداب کیښودل شو چې یوه مهمه بیلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود، په آسیا کې دا تیاتر څرخېده، یعنې په عین زمان کې درې دیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم یې دومره عالي و چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه ده. یعنې په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فی فضلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار به لیدل.
معمولا په کوم مسئله باندې ډیر په تیاتر کې بحث کده یا غا بیا د سه استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده، لکه زوته یو تراژیدی په تیر شوی نی. زه د ژوند یو تراژیدی را اخلم، د دې ډرامه جوړم. نو دې نه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسائل، سیاسي مسائل، کلتوري مسائل، ټولنیز مسائل، روانشناسي مسائل، د کور او د کورنۍ ژوند مسائل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون هم ډېر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي، دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بناء د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې هم پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو پاکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع او تاسو خپله څه رقم آیا د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر ځلمه یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس لغې چې په تیاتر کې ماته رول راکه، نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه، چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ، بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي. او دا
د ډایرکټر غوښتنه و چې هر کله د صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلان کای رول چې راځي چې خپل ډیالوګ خلاصوي نو ستا نوبت دی. که ته په هغې باندې ونه پوهېږي نو تا ستن کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فضلي چې دې کې ما فقط درې ډیالوګه درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر ښه وم. خو هره لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کاوه، ما ته یې نقش توضیح کاوه او زما اخلاقي مکلفیتونه یې د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کوه چې زه ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه خلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله نه منګه تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لرزه مې په وجود کې خپره وه. او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سوونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودي راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجبارې وې، خو چې کله ډراما پخېده او ډراما پای ته رسېده، کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغه سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا یم ښار ته، زه ورته وایم چې جالبه ده څنګه سره. او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي. ما ته وایي ځو نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ماته ښار کې یو څه اخلي چې راځم یو خیرات خور راسي. زما پلار ته وایي چې او فقط د اروپایي وه، پلار مې جیب ته لاس کړي. زه پلار ته دادا موږ خپل غریبانان یو، ته ولې دې ته ورکوې؟ هغه وایي نه سوی دړي بېچاره دی، بیا موږ هم بېچاره ګان یو کنه. وایي بچه دا زمونږ هم بېچاره ګان دی، بیا مارکه خو یې اروپایي ورکړه. وایي بچه دا دوګون دی، د دې اروپایي ځان خوا ورکړه. اوف، دا شیبه وه چې واقعا مرزنه نوموړی وه، او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانان څوک دي. تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي، اصلا نشي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول. اوس دې وخت ته رسېدلو چې هېڅ نشته. په دې عقله څه وایي؟
ډېر په حق دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بلې، کوم کشته خو راځه چې لاړ شو یې زما په تلویزیون کې وښایي. نن سبا زما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشتېږي. تیاتر نه سوی او چې بیا دوباره سازي شوی، هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه مند نه لري، اصلا پبلیسټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه، سواد وو، او د تیاتر په هکله تحصیلاتو چې هم بهر زموږ دوستانو تحصیل کې وو او هم دننه، حتی زموږ د فاکولټي رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده. خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده. زموږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه د احسان عتیل، زه خو ډېر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی یم، خو زموږ د تیاتر سویه، سواد، مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام وو. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دو مدعیانو نه تر هغه چې تیاتر زموږ ډنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندان په شکل داشکالو د وطن یا فرار کړ یا یې مړ کړ یا همدا اوس بیکاره پراته دي لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یو غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی کې دلته موږ ته بیا یو ځل وکړي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباوه چې ما کار اصلا بچی نه کېږي. پس او کار زما میرمن ما ته وایي، وایي زه مور کېږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیا یم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن مې کېږي، دا چې حیرانېږم، میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم. او د ده په څنګ کې یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغې کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا مېړه وي پیسه دار، زه دا بچیان نه شم ساتلی، ته زما بچیان اخلي. سلور زمن چه بشت کشتی که کینو دی خود رازو چه دزدان دریایی پا منگ من حمل کرد زمان دا دو زمن وری او میرمن یو دا اغی مور یو دی دیم او زنو حق رانز او تکلیف چی وینم واقعا دا پستیج بنه که توای واقعا تزان شوتینگ وله ویش کال ماخ بلی میرمنی او اولادونو پس زان تبا کرده نی پیدا کن بلاخره دسی و هیوات تزن چه ال تویدل تستا زمن دی خو دا هیوات زما دا دخمن هیواتون نده وکی دی هیوات نه هر یو سانه راقه باید دا هیدا میشه چه زور نوزم مامو دا حکم پیدا میشه زد دار تا براوری گر خو چه گورم زما سوی رسی سرطان سوی آوی سپلان نلر چه تزما سوی آوی نا سپلان نلر سرطان دکیشن زبی بلاخن بیم تزما سوی لطفن کتا ویش تزما سوی سلپ سمام زو مورد چرد و مورو پلان کسی گتا تزکن تزوکی یم زوی تباورو کتا زما سوی زیغی گینی زب تا تخفیلن تزم نخداری چه زستازو یم دغل تا دیو داخ دی تزمانو جو بلشوائی وی باش زوی خیر دی تبدی خطر موائی چه زستازو ایم چه زده ایدام نخلاشم تیاو هریو چه زستازو ایم چه زما روح آرامش اندال کرد چه پویزان خبری یو چه چند دی یم تا زما سوی اغم چه دن خاقی میدار اختیار پندی خطر زده ایدام نخلاشم
د فنکار په نننی برخه کې د ازل د نورستان کامدیش ولایت تتلیو د هلته مو له امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي. امان الله امان په 1450 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدل دي. هغه په پښتو نورستاني او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده د ملک عبدالله جان زوی د نورستان ولایت کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدون کریمه په 1450 هجری لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شویم. تعلیم د هجرت په تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولې ده. من هجرت وکړ ضلع چترال ته. هلته د احزابو مکاتبو سہولتوں برابر کھڑی ہو تعلیمی د حضرت علی کرم اللہ وجہ ہو پنام علی سوا د اتحاد اسلامی علی سوا داغ نہ فارغ نہ دا کانکور للاری منگ لاڑولو داؤت جات پنتھن تم کامیاب شروع د ربو ادبیات پنجی پختو سانگی نہ پدیار رسو سلو رویم کال کی پدیار رسو سلو رویم کال کی فارغ شروع.
من شاعری دی سوق شروع کړل.
شاعری له پخوانه زما د لسې د وخت نه له شاعرۍ سره زما مینه او علاقه وه. خو داسې چار نو ما تشویق کړی چې کله پوهنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زموږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسې باید چې فارغېږئ د پوهنتون نه حداقل له تاسې څخه لیکوالان جوړ شي او که د چا شاعرۍ سره علاقه وي شعر او شاعرۍ سره علاقه وي اشعار ولیکي او د هغوی هڅونه به د استادانو ښه نظرونه و هغه و چې موږ دې لارې ته راغلو او په شعرونو لیکلو باندې په 1920 کال څخه را په دې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکل.
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې وهڅولی همدغه هڅونه د دې لامل شو چې ته شاعر شي په شاعرۍ دې شروع وکړه که نه نور لاملونه هم و؟
زما ذاتی علاقه مندی له شعر او شاعرۍ سره وه خو د استادانو هڅونه هم را باندې زیات تاثیر وکړه.
ځینې خلک به دا وایي چې یاره زه په ما د انقلاب غمونه و جنګونه و هغې شاعر کړم. ځینې وایي چې زه مین وم یا نیمګړې مینه مې وه په هغې کې مې شاعري شروع کړه. ستا خو دا لاملونه نه و؟
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل نو په دوی کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټي والي نه دغه جنګونه دي دغه انقلابات راله ستونزې راللي او دا هر څه موږ په خپلو سترګو ولیدل او دا وګالل منګه نو تبن دا یو اثر لري د حالات نه سره متاثر کیږي او بل دا شعر لیکل د یو احساس واړي یو د چا سره درک او احساس نوي د الله تعالی د خونه لورین نه ني نو ډیر خلک به احساس لري خو دا بار تر ایستل لیکل دا یو بیل شدت په چا کې شي موجود وي دا د الله تعالی د خونه یو لورین ده چې انسان ته ورکي نو دغه عوامل وو دغه ستونزې وي دغه کړاوونه وو نو زمون شاعری دومره قوي شاعری به نه وي خو منتها هغه خپل د زړه هغه آواز هغه درد چې دی مونږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه مونږ سره کړی دی او خلکو ته وړاندې کړی دی.
لومړی شعر دی په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر مې په 1402 کال د اتمې میاشتې په 10 تاریخ باندې ما ولیکل په پیښور کې البته د ازادۍ پیغام تر عنوان داسې دی: بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه، وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه به وي، د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه، ښه به وي دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنګ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه، کلي ښارونه د هیواد په کنډوالو بدل شول، دا د بې رحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکه، آخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره، امانه پاڅه سو شعرونه خود ځان ولیکه.
من امان صاحب منگا دسی اوریدلی چې په درې ژبو کې شاعری کې او کړی دی، دا
زه په درېو ژبو کې شاعری کوم: پښتو، نورستانی او دری. البته په پښتو او نورستانی کې مې زیات شعرونه لیکلي دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، دسې لس پنځلس شل شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستانی کې یو څو بیتونه راته وی او هغه به درنو اوریدونکو ترجمه هم کړي چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی،
مېرمن
دا به تاسو ته وړم: نورستان ګله ګله تو ته شایلم، تو نیم ژیند ساتلم، تو دوست نژانه شي، توست اوری او رگلم، شه پرلمو تو دینه عدل نشتو ای پالم، تو دو تو ته گلا توست نومو او گالم، کل شونج پارونیست و ما دی ببیک شالم، پام دیج دشنگ رای از کوی و با دی یاد کلم، برگی مطال جه نورگرام آنس که که پمشتلم، مندول جه دعا بمیش شو زره تا تان پرلم.
تو نمی مطلب واقسته چه ده نورستان ده سیمو او ده ولسوالی سیپت تی کرده ده پا کسی دی
دلک
ترجمه که که خواهی؟
ترجمه بایی کو: بولا تو تا شایلم، تو لی نسیتلم، ای وطنه لطاس خبه زان قربان کرم، او تا برا دخمنانو سخو ساتم، او تو زمان ده نیکونو ده آبا و اجدادو وطنی، او ستا ترقی منگا غواړو، او ستا لپاره منگا هر رقم قربانی ته آماده یو. او بل دغه نمونه یاد شوی دی، د ولسوالیو نمونه دی، د مشهورو ځایونو نمونه یاد شوی دی. نو وطني شعر دی، یو ملي احساس په دې کې څرګند شو.
یوازې همدغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته او که نثر هم تاسو لیکلی؟
نثري لیکنې هم ما کړې دي، او زه په دواړو برخو کار کوم.
یعنی نثري برخه کې چې افسانه دي لیکلي، قصې دي لیکلي دي، سیاسي مضامین دي لیکلي، شعر کړی دی.
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړي دي، او ولسی کم شفاهی ادبیات چی دی، اشعار چی دی، اغرا پاتی دی منگتا اغا نورستانی ادبیاتو یو بیلگا او قوی یو برخه ده، او اغا راټول کړی دی د شاعرانو را پاتی دی، لیکلی بنا باندې اغا وجود نلری، یو شاعر سره کینه بل سره کینه، نو همدغه سی یا یو د بل د خلینه اغا لیکلی. دا کتابونه چاپ شوی نه دی، خو انشاءالله په اینده که چاپ شد.
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوي دي؟ څومره چاپ ته آمده دي؟
دوه کتابونه زما چاپ شوي دي، ویاړونه او شونوي. ویاړونه خو پښتو شعری ټولګه ده، په 1433 کال کې چاپ ته رسیدلی دی، او بل شونوي یعنی ضرب الامثال دي، متلونه دي، نورستاني متلونه. شونوي د هوښیارانو خبرې، د هوښیارو خلکو خبرې، معنی یې دا ده. نورستاني متلونه
پښتو ترجمه کړي کنه؟
نه، غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم، پښتو درې ته.
نور څه اراده لري؟
که دغه زمینه راته مساعد شي لیکنې کوو انشاءالله، قوي عزم او هوډ لرم لیکنې به وکړم. نو په دواړو برخو کې انشاءالله غواړم چې کار وکړم، هم به اشعار ولیکو مختلفو ژبو کې، او هم به نثر لیکنې وکړو انشاءالله، امید لرم انشاءالله.
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي، دغوی له فکری غختلتیا د ژوند د طرز او ګڼو نورو خواو خبر شي. خدا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کېدلی شي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د بادشاه او وزیر یوه پخوانۍ کیسه زموږ همکار وږمه جبارخیل کوي.
پاچا او وزیر. وختونه پخوا د یو پاچا راج و او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران و چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هره پریکړه د پاچا پریکړه وه. یوه ورځ پاچا میوه خوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه. یو شور شو په دربار کې. چا غږ کړ چې تبې پراولئ، چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست و او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دی که د خیر دی؟ پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزئ دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډیر زیات زړه تکیه و، حال دا چې د زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازمویي چې په لاس کې همغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپیښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپیښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مغواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وي، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل انیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
نور الدین. د پښتو د مشهور ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزګیدلې وی، ځکه چې د دو د شیر دمامې هم پامدغه اثر کې ډېرې ګرمې وي. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریالی یو جنگیالی سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنا چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکهانو او پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګ غړلې دي. سربیره پر تاریخی او مذهبی مسائلو د ډیری اشتی بدل هم ویل دي چې ډار مسترر په خپل سر کې تری خوخاونی کړی دي. لنډ دا چې نورالدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی او عاشقانه بدلې هم خوږې دي او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیره بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتې د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتې په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د یو سرتیری کیسیز نظم اورو. په دغه نظم کې به د یو سرتیری له نظره آزادي تعریف شي. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. یو سرتیری د پامیر په لوړ څوکا د کوچنۍ پوستې پر څنډه باندې ناست دی. پر سینې د وطن نشان زلیږي، پاس په لوړه تور سور شین بیرغ رپیږي او سرتیری خپل مینې ته لیک لیکي، په خندا شي او له ځان سره مسکی شي. نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې، نازکو رخصت مې بیا دې زنډولې، نازکو پوهیږم بیا له ما خفې، نازکو تبونو خصم غصې، نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده، نازکو درتلم پوهیږي څه کیسه ده، نازکو په ټول وطن کې هنګامه ده، نازکو د آزادۍ ناره خوره ده، نازکو دا د غازی بابا جامه ده، نازکو نن د اگست د 19 نازکو نن د اگست د 19 د سپیڅلي مالکیت یو پاک احساس د وطن ټولو ساتونکو ته ډیر خاص دی. ازادي د خپل خاور د خپل واک دی، د افغان بچی د خپل موټو ځواک دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل اسمان لاندې ناشته دی، ازادي د خپل ځمکې واک اختیار دی، ازادي د خپل پاکي هوا واک دی، ازادي خپل وبون لپیڅ خل دی، ازادي زما سلام دی، خپل بیرخته ازادي ملي سرود په جار ویل دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن تړو کې ناشته دی، ازادي د وطن دښتو کې کېګدې دا، ازادي زما د مور غوندې خوګه ده، ازادي د وی ملال خلې ټپه ده، کپه میوند کې شهید نشوي خدای ګلاله بیننګي ته دې ساتینه. نازکو رخصت مې زکه زندولې، نازکو رخصت مې زکه زندولې، ازادي د پدی ورځ زماړ کیا د ازادي لخپل خاور نه دفاع د ازادي د یتیم مخ باندې خندا د ازادي مې په وطن باندې رڼا ده. نازکو تاوی پختنی رانه کړي خو جواب یې درته لیک کې در لېګمه. پختو څه ده؟ پختو مینه ده، خوګه ده، یو غازی ته د ملال خلې ټپه ده. وطن څه ده؟ وطن ژوند ده او سکون ده، وطن مور ده او سپیڅلی نامه ده. بیرغ څه ده؟ دا زما د مور پړونه بیرغ ویاړ ده او سپیڅلی کلمه ده. غازی څوک و؟ ننګیالی و، توریالی و، غازی ویاړ و او راوړې کارنامه ده. عسکر غلی شګونیږي، سیز رکی ورگرزیگی، پاس بیرخ پا شڑک رپیگی او خوگه هوا چلیگی چی غلیم پر برید ور وکر. لپوستی لمبیش و پورتا او ملی بیرخ نسکور شو، په پامیر کې انګازې شوې، هرې خوا خورې ورې شوې، جګړه ګرمه شوه، درزار شو، د ماشینو کړنګهار شو. یو زخمی سرتیری پروت دی، یو زخمی سرتیره پروت د زمری غوندی غوریږي، سور په وینو پورته کیږي، تور سور شین بیرغ یې لاس کې او په لوړ غږ داسې وایي: دا وطن افغانستان دی، دا عزت د هر افغان دی، کور د سولې، کور د تورې، هر بچی قهرمان دی.
شرمی کو دن لہر تنا